سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې بشوي
نه بجي شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپای ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د توریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبري وشي. دا راپور له مخې په پام کې دا چې د بشکیک په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مئی کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مئی کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړ شوی وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. مېرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او د مرسال راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د راډیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې خزې اداره کوي د هواد رسنیز فضا د رنگینی او د خزو د نظریو د خبرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د مېرمن اوتمبای و د کتنې لجریان خبرې شوې، یو شمېر خزې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلې دي. د طالبانو په نږدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو او خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ام خپرونې بند کړي. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 1240 ساعتونو ته زیاتې کړي. واشنگتن له پاکستان غوښتنه کوي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې داسې مهال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړی شو، د پوخانی بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رایې وګټلې، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د اداو په ترڅ کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چلو اوکراین سره یو شپته میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړ. د لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د اساسو جرګې داسې نخې نخانې ښودلې دي چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا د لایحه په اویاو موافقه او 90 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 6 رایو ته اړتیا وه. دا روسه لدی چې دوه وشتنه جمهوریت پال وکیلان چې لدی له هي سره مخالفت کوو له دیموکراتانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وايي د اوکرين لپاره د مالی مرسته ځکاړي نه ده شوه. دا هیواد اوس مهال د روسي د نشټې دوه کلن بشپړې رغل پوړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې په نشټې څورزو کې د روسي د رغل دوه کال پوره کیږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وایي طالبانو د ښځو یا د بدحجابۍ په نوم د ښځو په نیولو سره هڅه کوي چې ښځې په ټولنه کې نورې هم څنډې ته کړي. د دې سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشري او ښځو د حقونو لاسرنګړې استازې رینا امري ویلي دي چې ښځې په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوي دي چې اوس مهال ښځې سي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولای صحي خدمات لاسرسی ونه لري؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام لې شفره ونیول دغه لاس پنځلس کاله کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي.
نور مسالې به هم شته. بلتیا مغوله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د حق څخه عمله شدوی به حجابي بولی په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړه باندې خمندي ورزو تفصيل لیکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او مرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان مرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلن ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک 13 ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د به حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says they are deep.
افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما لنجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیل نیولو ادعاوي چیري او کاری چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډیره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي دي.
By this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسي ویره همشته چې په کورنۍ وکي به د خزو په وړاندې د نارینه او توتريخواله زیات شي. خغلی دوجارک ویل یوناما په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د غوښو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د به حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور او حل شو وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړې تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي
بازداشت میشن او وجاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي. خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نمنې.
راپور کې مو اوریده چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لوري پاروسیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سړي ډول د خزو د نیولو په تړاو دوی اندېخمندي. بل په لوبیا په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځنګړي استازري ناميري وای د خزو پوړاندې د طالبانو د تګلارو لامل د افغانستان روغتي سیستم لا نورین سره مخ دی. تفصيل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د جنود به برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغه محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او جنونو نړیواله ورځ وه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان جنې او ښځې د ډاکټرانو، انجنیرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیخي په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیان منوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړي توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خزینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي وای د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
موږ ډېری ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له دریو څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیاي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدې میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له ویرسنې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوخت دي. خو نوموړي له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو دوو کلونو کې له ټپ په هنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اگزیټ آزموینه نه داخستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
هم افغانستان کې پات کې ګو د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان په اړه په ونسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی. تفصیل په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې دوه ورځې ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي، ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی ترهی حکاله د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له استازو سره په قرغزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغزستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې توماس نیکلسن او ترهی حکاله به د غشان د قرغزستان له چارواکو د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه استازوالۍ د دې ناستې وخت نه دی په ډاګه کړی، خو د ازادي راډیو قرغز څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته به د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 14 د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د روانې فبروري په 15 افغانستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي و چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي یې ښودلې وه چې د دوهې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. له ډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل،
د دوهې له ناستې وړاندې دا هیوادونه په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوهې د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه د کانفرنس د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل پو اسحاق اتمر وای د بشکک ناسه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون د وسلو نشي توکو د قاچاق په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو په دیاړه د تفاهم او یو واحد دریز د خپلولو په موخه تر سره کیږي.
دغه سیمه ایز هیوادونو اندېښنې ډیری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله وی. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړی او د غشان یې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق راپورونه هم ریښتینی نه دي بللي. ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوهې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي و چې د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لس ایرانیانو کې شپږ یې کار نه لري. تفصیل به در ورکې.
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هر لس ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغه خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو لمخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعال خلکو یعنی د هغو کسانو پېشمیر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 زره تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو لمخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ور زیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمېدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او په رسمیت یې وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبه په ورځ بیا خبري غونډې کول چې طالبان غواړي حکومت یې مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستا ملري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدل شي.
اگر طالبان
د طالبان سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلن کې خوالی وخی، نو شونې ده چې امریکا خپل تګلاره بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکا یو سلسله اقدامات چې داسې ښکاره کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاحات څخه وی دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ وګرځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. لدی سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استادو په حضور او دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په قربتوب جوړ شي. یادې غونډه ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریز نه لري په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
آزادي رادیو د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډیر غیر قانوني کډوال نیولي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندي ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تیښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نکړه چې په دغو کسانو کې څومره شمیر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمیر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل خاری او تن اوسیدونکو فیض احمد وای د ترزوی له دوه ورځو راهیسی په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
زمایو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی او دوه ورځې کیږي چې دا غي ملګری خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. دا هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو لړلې فواد ربانی ازادي رادیو ته ویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کار ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښو او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغو غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوې دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګیولو سوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سوه کورنۍ او ته شپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغې بند څخه تولیدونکو برېښنا خلکو ته دا چې په کومو برخو کې کارول کېږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د تخار دیانګ قلعه ولسوالۍ یو وسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت دیانګ قلعه ولسوالۍ د افغاني سیمې یو وسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې لامل یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وسیدین چې په یانګ قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده هغه ازادي روډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونه هم جوړې کړې دي.
دا لې صفر ونیول دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خل ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به سره نیم کړه اته دوه منه به واس. اوس پنځه ویس منه یو من وړو موږ مزه اخلو. شولم پمدا رقم د اخر ور شولې منه اخیستلې شپږ منه ورځې موږ یو اخر ور شول منه دوه منه اخلو. خلکو ته ډیر اسان یا سره خلک دی خوشاله دي.
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي ل ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار دیانګ قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روړې ته وویل
دغه سړي شخصي خلک پیسې ته مصرف کړي دي په خاطر د آرامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایي له خاطر چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنځه برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډیر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلی ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم. این حالی ما خوش هستیم.
مو برخنا تلاس رسینو درلود. نو د کورونو د رڼا کول لپاره مو له تیلی څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخسته. د دې برخنا بند په جوړېدو سره موږ له څلیر ساعته برخنا برخمن شو او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برخنایي وسایلو هم کار اخلو.
د انګه قلو ولسوالۍ د افغانستان یو بل وستونکې جمعدین وای وس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېخنۍ دیګونو کې پخوي.
برق بسیار مقصد به مردم بسیار سهولت ایجاد کرده است. مردم
د برېخنا ته بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېخنۍ ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېخنۍ دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګقله ولسوالۍ په افغانیت سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
دویمه نیمه کې درته تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې ترې او بحثونه وشي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د راپور له مخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم بشکیک ته رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یو نامه مشر روزا وتنبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي چې د راډیو پرسه د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن وتنبایوا نن د کلید راډیو ماو مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیرې یو پیړۍ کې د خبرونو تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هیواد د رسنیز فضا د رنګینۍ او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهم وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن وتنبایوا د کتنې له جریان پاره شوی و شمیر خزې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي. طالبانو په تیر نږدې دوه نیمو کلونو کې پر رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان وخت دي شو د غونډو د ازادۍ درنوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړ. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درنوي غواړي او چمتو دی چې په پاکستان کې له نوي حکومت سره شکل جوړ شي کار وکړي. د وختونه داسې مال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبر ورکړی دی چې د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز لګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي کاندیدانو چې د فبروري د تم په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رای ګټلې، خو دغه د پلویانو په وینا باندې چې په انتخاباتو کې درغلي شوي او نتیجې بدل شوي دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالرو بودیجې لایحه چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نخنخانې ښودلې چې ښایي تصویب نه کړي. سنا دا لایحه په 9 موافق و 9 مخالف رایې تصویب کړي، په داسې حال کې چې 1.5 رایې ته اړتیا وه چې دا لایحه تصویب شي. دا له وروسته له هغې ده چې 22 تنه جمهوري پالو وکیلانو چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کله کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراو راو چې په ډېره سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې.
دا
هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه و منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچه په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ برته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زخت ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه و منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي بس دې به ده قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویل. په همدې اساس باندې یا ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنی توپ ډیره کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستي وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دای هڅاو چې خوانځي پرې نګدي او خپل درسونو ته دوام ورکړي. خو نو وړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړای وو.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتونو استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینې لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنې کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته او خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمينه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک بخښه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړم وکړ.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه داغې بیا ارزښت هم ډېر وي، داغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که په کېشته، خفګان هم شته، که سخته په کېشته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمی یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون ده، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه ده. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګا و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نډیر لری پاتې هم، خو ما غاول سمستر نه مې اول نمرګي ونیول. بیا مې ډیره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته بزینو استادانو ویل چې ته دوه خواري کې، نو د دې په ځای به دې تب ویل او به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دوه خواري کې، نو بیا ما غو چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مورته ورکړل. مونږه د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې، او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېر ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوه دي چې هغه ته سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصروف وي گیم وکړي یا مکسونه جوړ کړي یا ډاونلوډ وکړي دا خبرې دي او دې کې مصروف وي درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځین نور شیانو باندې پام وکړي هغه اکثره وخت په برخي شیانو مثلا ټلیفون دی پرډونه دی او ځین نور شیان چې اوس راوتل دي په غوي باندې مصروف دي د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا 2 ساعتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي کورنۍ لخوا یا بيخي د کارت نه پریخودل کی یا سوي په پټه لاسرسي پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي کچيري دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساتونو باندې په 10 پروګرامونو باندې په غل از به شاید د مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کوي نو بیا د ستونزه ده ستونزه ده سیم به وخت سره کړی و هم په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دی هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا کې یو ډیره مهمه برخه ده کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل پلاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه تر سره کړي او یا ځینې ویډیوګان یا نور شیان چې دی هغه وګوري ویني نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي موبایل پلاس کې ورکي نو دا خدایوي خو د غوسره ډیر څه تمرستم کوي هغه لیاقت پیدا کوي هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم دغه پرمختللي وسیلې چې دا سره کم کاری شي دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ورزده کړي
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپل تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته پلاس ورکوي هغه بیخي ډیر په دې باندې معتاد کیږي نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه پلاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي وخت باید منظم کی زکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکي ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دې ته ډیر پام اوښتې دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په هغه کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلې دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب شي، ورته وویل شي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سي دوی پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځان له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمون پکې کولای سم، مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
دونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم. نیک مدت
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر